تشکر که با ما بودین. حال همکارم سفیستان اگزایی به استدیو آمده، لطفاً با اونا باشین.
من نکم زرگونم انگل وقت پا افغانستان که ده ساعت بجه شویم. د ازادي رادیو په خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني خبرې ګواښي. دا مو د سر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه نیمایي کې ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سر ټکی ټاکل شوی، نن ټول نماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې. پوره خبرونه. تاکل شوی، نن ټول نماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته وروپیژني.
کابینه چې د ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره وروپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نماندانو اسناد څیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسی جرګه کې نماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسي، امکان لري شدیده به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا 422 مثبتې پېښې ثبت شوې او له امله یې هم 83 تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له 3000 ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1500 کسان مړه شوي. په زابل کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د والي محمد نبی احمدزي په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمدزي د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته دې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شویو بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کارپو میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړې چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره یې وړاندې کړې. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت یې ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یوځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قومندانانو او د قانون د تنفیذ او د نورو ادارو امر غیر قانوني ده. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی.
موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
لوکاشینکو د اګست 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو سترګټونکی ځان بولي، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرون یې وروسته له هغه سفر نیمګړی پریښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14مه کتلی و د کرونا ویروس ازموینه یې مثبته وه. د هغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیايي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی. که غواړی خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. از درس مو دی ازادي راډیو .com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ له جدي خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن په ماینونو باندې لړلي دي چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر و. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. بیا مام سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د بشري حقونو د څار د سازمان یوه مسؤله وایي ملکي وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې د دغه سازمان مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلې چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ له جدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکي وګړو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
لهلمند پر پرونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لوري د ناسنجول شویو بدونو په اړه د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډیری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک کې له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت ملک چې پلاوی وای د طالبانو له ملک چې پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اور بند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تېرې سپتمبر میاشتې له 12مې راهیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د 80% کموالی خبره کوي. د سوداګری او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په خار کې د غلاو لویری په ورس کې تر 15 ساعتو کاری وخت را کم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړي. د کابل د خار ځینی دکانداران د خار پروان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړي.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوالو غلو او شوکو سوداګري زرا کړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړي ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د غلو لویرې دکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهر ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې د چاره سوداګري زه اغزمنه کړي.
د زمان په لحاظ باندې 3 ساعت 5 ساعت زمون کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 80% په مجموع کې تجارتي او اقتصادي حاصل کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځه تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ، ان وژني یې. د کابل یو شمېر دوکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره کاروبار زیانمن شوی.
موقعیتی زندگی باندې ډیر تاثیر غوښتل دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
مې سره لا د غلو عمل مونږ نشو کولای چې خار ته ډاډه راوځو.
دا په داس حال کې د چپ کابل خار کې د جرمونو لا ډیر دو سره د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال امر الله صالح د کابل امنیت مسولیت په غاړه اخیستی. خاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل خار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قومندانې وایي چې په کابل خار کې په تیرو دوا بیا ساتونو کې د بلابلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول شوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورزو کندهار ته د ماين پاکي د ادارو د همغږي مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 120 کیلومتر مربع ځمکه باندې ماينونه او نور ناچاو د توکي شته چې د خلکو ژوند ګواخي. د کندهار ولایت د میرویس روختون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماينونو او ناچاو د توکو 300 قربانیان ورول سوي. د صادق رښتینی پراپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځه لس کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چې شخصه ویماین پرې وچاودې ده. آغا جان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی، چاودنې ترې یو لاس او یوه پښه اخیستي.
بیا ما کاغان تر دا سیرا دا 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 د دند بل ټکون دا لاس دا ورنن چیرې بل هغه غندلو دا تلان ټکونو دا لاس دا نور له اوس پوستنه جوړ
دا یوازې 15 کلن غاجانه دي چې د شخصي ماین قرباني سوی بلکې په دې ولایت کې د پخوانی شوروي اتحاد او کورنوي جګړو رئیسی فاتسوی ماینونه او همدارنګه په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوی شودل سوی ماینونه هر میاشت لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړوي په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تیر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاودو توکو پاکه کړې خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
438 یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکي کسانو تلفات د ماینونو او ناچاو توکو د وجې زیات دي چې د تیر جنوري څخه تر اګست تر میاشتې پورې 2 حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاو توکو پر ملکي کسانو چې یوازې پر ملکي کسانو باندې سوي دي چې دا 130 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
د کندهار د میرویس روغتون سرطبيب ډاکټر نعمت الله په تیر شپږ میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورولسو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشتدا واقعې د ماین راوړل سوي دي چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت یې د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې
په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ولسی مرګ ژوبلې د خوندیتوب د برخې مسؤل نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکي ولسی مرګ ژوبلې اندېښمن دی.
د ملکي مرګ ژوبلې ګراف ډېر لوړ تللی دی تر دې چې په دې روان کال کې مېنې تر ټولو خونړۍ میاشت نهصد میاشت چې په کندهار کې تقریبا د ملکي مرګ ژوبلې ګراف ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکي تلفات ارقام او
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمېر ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړوي. د ماین پاکۍ د موسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړه ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 نیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم احمد شیبر تک وقت دوچی د افغانستان پاره لویدیز مطبوعات کتلی او تبصره پیلی کلی.
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګند برخلیک او د شخړو زیاتېدل هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپي خپرونو توجه جلب کړی ده. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپنډنټ لیکي که چېرته د افغانستان د سولې په خبرو کې ښځې نه وي دا خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په 21 پلاوي کې 4 میرمنې دي خو د انډیپنډنټ په باور دا شمیر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له شوزو او یو شمیر نورو سره د اندېښنې شته چې د شوزو د حقونو په برخه کې د 2 لسیزو ترلاسه شوي لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نشي. انډیپنډنټ د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د شوزو ونډه 40% کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چیرته ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې شاملې وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هیواد د پایدارې سولې تضمین وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اندېښنې او خبرداري ته اشاره کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللی دی. د دوشنبې پر ورځ ولیکل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانی ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپل خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې دې ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونیلګیت ویلی وو چې د اتم میاشتې پخوانی تړون له اصولو سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن ټایمز ویلي کې طالبان ویلي دي که چیرته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به هم له حملو لاس واخلي. په دې لړ کې د اکشن بې پوره سم په خور کې ځانمرګ برید دیارلس ملکیانو وشل او تر یو سلو شل ډیرې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبري وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده یې د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وی وروسته له هغې چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له د هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبرې وکړي چې له مخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون د یو کال په مخه غځول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنګټن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بی په یولند بیان کې وویل د روسیې دغه لیوالتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره یې ښکاره کړې ستایي. هغې زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسیې سره خبرې وکړي او یوه موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسیې هم ژر چمتووالی ښکاره کړي او ډیپلوماتان دې کار ته وګوماري. پرون تر دې 3 ساعته مخکې روسیې دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غزیدو وړاندیز کړی و. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غځوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبرې وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنگټن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوی و لنډوي. واشنگټن تېره اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یو کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی موسکو له هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیه او متحدو ایالاتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مننه کوم چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غوښتاست. د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید د کرونا او بعد دویمې څپې له راخبرګېدو سره د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونې جدي ونیسي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د وبا نښې او علایم لري خو تکلیف یې ډېر نه وي نو ښه ده چې د روغتونو پر ځای کور کې ځانونه قرنطین کړي. روغتیایي مسولینو یاد څرګندونې د دغه ولایت د اسماعیل خیلو مندوزوی او نادرشاه کوټ په ولسوالیو کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریز کاروان په مهال ازادي راډیو ته کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې روغتیایي کارکوونکو د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوې څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی دی. دوی له خلکو غواړي چې ټولنیز واټن مراعت کړي، لاسونه د څو ځلې په صابون پریمینځي، د لاس ورکولو د ډډه کوي، ماسک د کاروي او که د ناروغۍ علایم ولري خو بیماري یې سخته شوې نه وي نو په کور کې د ځانونه قرنطین کوي. د ډاکټر عبدالواحد نیازی په نوم یوه عامه پوهاونکي د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې ازادۍ راډیو ته وویل
انسانانو د کارو د فعالیت نم نه کیږي او کار به کوي، بازار ته به ځي یا ښوونځي ته به ځي، دفتر ته به ځي. دا اوس پونځي یا نور فعالیتونه شروع دي اما کارونه شروع دي نو په دې حالت کې امکان دي ستدا ک چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملی نسی امکان لري شدید به دا صفه او دا صفه به امکان ولري چې ډیر زیات تلفات به ولري نو په دې خاطر باندې باید خلک دا باید په نظر کې ولري
د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ اړوند پیراخي د کلی او سپینګری فیض محمد وای خلک به وزل دي اضافي کوټی نه لري نو نشي کولای چې واټان مراعات کړي
کورونا په براک خومیک په کړه کې دا بعضه دا سره وایو چې کورونا دا د بیډیام او وځي خله پټوي بل سړی ته ځون ما نه د کوي خو چې وسایل نه بیا شي وکړي نو دا ماغه مکسینان دي دا څه شول دا مکسینا میکنه درس دي چې بیا ورسېږي کسونه تر سیږي چې وسیون وي یغه ته ورکوي غریبون ته نه ورکوي زه وا کوټه لرم په هغه وا کوټه کې سرګو په صلاح دا ویرا ویرا کمالاس پیندل اس کسه خلخونه په وا کوټه کې دی په صلاح شي ویرا شي سره مجبور دي خلک وګایده
د خوځ د روغتیاي مسؤلینو په وینا تر اوسه نه د معلومات چې کورونا او بابا څومره موده دوام پیدا کی خو خلک باید د کورونا سره عیار شي او د روغتیاي لارخونو او د قرنټین د شرایط رعایت په پام سره ژوند وکړي د ساري ناروغي د برخمشر ډاکټر ګل احمد شاله کنوال ویل
موږ د هم قرنټین چې دا غد نړیواله ټولنې لخوا موږ ته توصیه شوه ده چې کچرته مریضون شدید تکلیف ونلري د سینبندي سلنډي تکلیف ونلري ترغه پوری باید هم قرنټین ته غا توصیه شي د پاساس باندې موږ خو د خوش مشتو ته دا پیغام ورکوو چې کچرته مریض تب ولري ټوخی ولري زکام ولري ریزش ولري د ستوني تکلیف ولري په دې صورت کې باید ماسک چوی او دی ټولانی څخه د کورنۍ څخه 2 متره فاصله مراد کی
روغتیایی مسؤلین وای په خوست کې تر اوسه 422 د کورونا وایرس مثبت واقعیت ثبت شوی چې 8 کسانه له کابل وفات شوی خود دوی په وینا د مثبت واقعیت او ناتایید شوی ارقام خوښه اته سودی په خوست کې تیرونی د کورونا وایرس دوی نوی مثبت واقعیت هم ثبت شوی د ورسته یو ارقام لمخي په افغانستان کې د کورونا وبا 3315 مثبت واقعیت ثبت شوی چې 1499 کسان ورڅخه مړه او 3290 کسان له دې بيماري بیرته روغ شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي
روزګان کې کروندګر وایي د انارو حاصلات نیمایي راکم شوی نباتي ناروغي او جګړو د انارو پراصلات واغیس کړي او روزګان ته د تللو لارو تړل کېدوی بیا به هم راټی ټکړي دي په دې اړه شریف الله شرافت یو ریپورت له روزګان را لګل
سایکولا د ترینکوټ شاراروان سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ وبلګوي په وجری بزمکه د جوړسوي باغ انارې پر پخې دوی خو سایپولا خوښ نه دی حغوی په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغاني ګټلې خو ساش کال هم انارو مرزونه کړی او هم حاصل کم دی او سوداګر هم نه لري
کلیم ګرده یو راسته سول دا وسم د توري توري وخه کې پکښې کې دا وس دلته ما پښې ګرځې د نم د توري وخه کې په د انارو باندې چاودو د انارو باندې د پدې کې وي مو چا باندې ستا پښکاتې کړې دي چې د چش څخه کړې دي ایواني سره وکوو دا بل د غسره وکوو دا تور کوت دا ورکوو اړه وې نو بالا مسر ولا که په خلاصيږي چې د چش څخه دا رقم دي پروش کاله شو دا او ساش کال خو ولا کوم زه تلويږي چې تلرمې ساجل دروږي روغ انار خدای دې
سیف لا وای دا نارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ټوله هڅه وکړي خو فایل نه درلودله پاترین کوټ کې بزګران وای نه یوازې دا چې دا نارو اصلي ساجو مرزونو زپلي بلکې دا نارو رسیدلې باغونه د جګړو په سیمه کې هم پاتې دي کریم لا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دي چې 15 جریبه باغې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولول لپاره نسی ورتللای
ډیر خوریم پکړې ونه ګردو کوول مدغه تومین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا 25 شتنه د 15 شتنه یالداري را پسې ده نو دغه ته مومین دغه و چې موږ د سلات را ټول کو او موږ د کور خپل او چری بو په سرته پورس ور دغه چې موږ ته دی وربند وسی وربند وکي او موږ د خپل انار او سلات را ټول کو یوازې مومن موږ نه د ټول مسلمانانو ارزای چې کمربندونه دی باید وربند وسی چې د خلک خپل سلات ټول کې
ګومان نه کیږي چې د اوربند پاړه د کریم الله په څیر د اورزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په اورزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمیږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اورزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یو کنداري من روغ و انارو بیه اتیا افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه من انارو بیه تر 200 افغانۍ پورې رسیږي.
شریف الله شرافت له اورزګان راپور را لېږلی و. هلته د انارو حاصلات نیمایي راکم سوي ځکه چې نباتي ناروغۍ زیاتې دي او هم جګړو د انارو پر حاصلاتو اغېز کړی او هلته اورزګان ته ورغلې لارې تړلې دي. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي ته. لنډ خبرونه واورئ. ټاکل شوی نن ټول شپږویشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسي جرګې ته ورمعرفي شي څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبرې وشوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و، وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلو. لومړی له پاکستان یو راپور لرو، تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو. د پیپلز ګوند د مشر لخوا په کراچۍ کې د محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار اچولو په لړ کې وروسته د خبری کانفرنس وروسته تیر ماښام د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د پلټنو امر کړی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په یو خبری کانفرنس کې دا پوښتنه کړې چې په 2 بجو د سهار د سیند د پولیسو مشر کور ته څوک ورغلی و او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو مشر یې له ځان سره وړی و. بلاول ویلی د ایسای مشر او د پاوز مشر دی د خپل ادارې پلټنې وکړي چې هغوی د په کومه نامناسبه طریقه په دې صوبه کې کار کوي. د پاوز مشر جنرال باجوا له بلاول سره خبرې هم کړې دي او ژمنه کړې چې حالات به بیرته سموي. په دې اړه د آزادې اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث یو راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به هم آزادي اوریدونکي اونیس پروګرام خپور شي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 نیټه سحر وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروستو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلی دی او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوی دی چې د کراچۍ کور کمانډر دی د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دی معلوم کړي او زر تر زره دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومي مخصوص پیخي ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر د خوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د امر د هغې روستو ورکړل شوی، کله چې په سین صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سین صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخلا پلټنې وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه سوکو چې د دو بجو روستے سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو، او هغه دو کسان سوکو چې د پولیسو د مشر یا ای جی کور ته ورغلی وو، او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجونه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا ادارې کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو، نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دي، او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونږ پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چوټیانو روان دي، او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده، او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د سند پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولي وو، او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي یادونه شوې ده چې په ترڅ کې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوې دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکل شوې دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپل دنده نشي ترسره کولی، او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خبر شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټي یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده، او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي، او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوي دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم، مختدی و کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي، په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم ډیر سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سوالی چې خپل کورونو ته خوځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي، یعنی اوس دوی په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړی دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادۍ راډیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونږ نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادۍ راډیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازاد یم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسمې د دغه د ځاینې لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تېرې. نو مرکزي حکومت په خپلواک موسسه دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بیوزله خلکو سره بشري کومکونه وکړي. وسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمع ګل همت يم د هلمند ولایت د ګریشل سالې استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکه واوري. د هلمند په ګریشل سالې کې د څور ځمې کې جنگونه و لارې بندې چې پر ګریشل سالې بیا چې کله سړی ګریشل سالې ته ولاړ شي دا څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریې په یو نامو بل نامه بیا وایتاش طالبان چې موږ طالبان یو دمو علاقې یو د طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي. نو د بل مو څنګه دا ده چې دا شبکوم کار کوي چې اول خو موږ غوښتنه چې دغه د ګریشلو سالي حکومت یو لږ دغه څنګه حل کړي د ملکي خلکو د سنګوريانه ګری. نو دې وایي دا د وطن خدمت دی، دا د وطن خدمت دی، د خدمت په موږ به ختیرو د ملکي خلک ګری او د ازادۍ راځي ته نه مننه.
بلی السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډیر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده. دلته د فلویو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان دا ډیر تر زر دغه د کندهار او هلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډیر خلک بیا کور شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هله د چي دغه جزيره په نو د فائټه کې شي د نور مخنه سم له خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نور څخه خوایش دي. دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شاته راغلي دي د زموږ ورونو وزمش خون دي وزمش من دي. بیا په بعد علاقه کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یل هو مې دي چې دغه خلک سره مرسته وکوم کوفي او طالبانو ته بیا زړه وایم چې اې بدختانو کوم بدختانو دغه دوه مسلمانانو مو ته چوکۍ ته فار الله سره تباہ او برباد مو خل تاسو سره به الله ولالین په ورځ د اخیرات سوي چې دا خو ستاسو بندگان نه دي، خدای الله پاک چله جلاله هو بندگان دي. تاسو څنګه داسې د خلک نه ور الله ته تم ورپوري ول او وی یاسته او پر مرګ باندې سرپنه کوي یا څو چې مری په څه تاسو خپل چوکۍ د پاره غونډي وژني. الله پاک جله جلاله هو بس تاسو سره سوي چې تاسو خپل په ګریوانی کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسمه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سیدان کرانو اوریدم که تطور سلامونه ایم روره دغه سمو دا پیغام بروره دلته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسوالی ستیا ونه مرغور دی چې بالا دړند واره دي چې بار کله کوم شته دا غمن تر وسته میراث. نو یو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې په الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مشل بس دا مخه ته ورول چې ولې د ورور راشه کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوست چې نه کوست نه راځه دې په یمات دشته و ته یو دکان کې مدرې کور تر دې خدای رو دې د نړۍ د غره باندې وسو چې دا چې په دې د ایوان چې څوم ته لا ولا کړه د بدراز الله سره چې موږ په فنانو راځو چې موږ په دې کې چې موږ نه مو او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څو په لاس کې د وزیر کالداري راکړه لاسه که نور خواه دوا پیاده چه دوا دغی چه دوا دغی که اون دست داره شکار داره لگاره دوا که وسط لطفی چه پیش لطفی چه دوست سل پی نپیده چه نو دوا اون دست داره شکار داره دخ خور من خوران دکم خواه پی یه دغ دوامن دنر اگر دی نو تاستری است مل به خدا شیم در بداری بالا دی منو نستری کی بالا از خدا بالا از کرایه کم بالا نستری کی بالا خود از دغه شم بالا دغ حالا خود دژون نمرایی شی دوم خدم میاش کی بالا دنو دی کاغش موست دوی اکثر ده خبر کشتن و سپاس به شهر موجود تیز را پسیده پیو دکان سپرند دو خور مانا دام به خیر نجاز دو به خیز دلم دیت مصرف کیج السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکی کړی وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه خدای یو کې چې اړوندو مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅه وکړي په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړي د مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
موږ خپل تر هڅه حد